ستړي مشي وخت د غرمې 12 بجې سوی د مچال ریډیو په خبري غړي کې مزه عبد الحی کاکان هرکلی کوم. د قبایلی سیمو د سینټ په تلور چوکیو انتخاباتو نتیجې د سینټران د چار رشتہ داران دي، د فاټا پارلماني غړو د قانون سازي واک او اختیار، د قبایلی سیمو د بندو او ړنګخلصو سکولونو په اړه مظاهره، د شمالي وزیرستان د خلکو ستونزو، د افغانستان د ولسمشر د امریکا سفر، د مشال ریډیو ازادي څانګې د کال شخصیت اعلان او لاغ سره د مشال ریډیو ځانګړې مرکه په دې روانه غړي کې د ټول تفصیل درکو. او په فایل کې به اسرار الله مومند د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو لنډیز. په کراچۍ کې پرون د رینجر ځواک د دوو سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس کسان نور ژوبل شوي دي. د پاکستان حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون او مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف د 2013 کال په انتخاباتو کې د مشکوکو درغلیو د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن په جوړولو سلا شوي دي. او د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د څلور ورځني سفر په مقصد نن امریکا ته روانيږي. او زه خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې پرون د رینجر ځواک د دوو سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس کسان نور ژوبل دي. د کراچۍ پولیس وایي تېره شپه په نارت نازم آباد ښار کې د نیم پوځي یا رینجر ځواک په گشتي ډله بمي برید کې دوه سرتیري وژل شوي او د دوو سپایانو په ګډون څلور کسان نور ژوبل شوي دي. د برید وروسته د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل
دی وای که ترهګر هر څوک دی مونږ به نیسو او د هغې په ضد به کاروایی کوو. دا ډول حملې زموږ حوصلې نشي راټیټولی. مونږ په کراچۍ کې د بدامنۍ د ختمولو پخه اراده کړې ده.
د رینجر ځواک ویاند یا د حمله په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو غبرګون بللی دی. بلخوا هم پرون په کراچۍ کې د بوهریانو د جماعت مخې ته چاودنې دوه کسان ووژل او شپږ تنه نور یې ژوبل کړل. بم په موټرسایکل کې ښودل شوی و. کوم کس چې اډلې د دغه برید پلاو پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون او مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف د 2013 کال په انتخاباتو کې د مشکوکو درغلیو د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن په جوړولو سلا شوې دي. دغه خبره پرون په اسلام آباد کې د یادو دواړو ګوندونو مشرانو ګډ خبري کانفرنس ته په خپلو ویناګانو کې وکړه. تحریک انصاف له اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې مسلم لیگ نون د هیواد په وروستیو ټاکنو کې داندلی کړي. د تحریک انصاف مشر عمران خان لومبه د وزیر اعظم نواز شریف له خپلې څوکۍ د لرې کولو او بیا په انتخاباتو کې د مشکوکو درغلیو د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. عمران په دې لړ کې له خپلو پلویانو سره د څه باندې درې میاشتو پورې احتجاجي ناسته هم کړي، خو مسلم لیگ نون په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه ردوي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د څلور ورځني سفر په مقصد نن امریکا ته روانيږي. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله لومړنی سفر دی. واشنگټن ته د افغان مشرانو د ورتګ په درشل کې د امریکا حکومت دې ته اشاره کړې چې په خپل هغه پلان چې د 2018 کال تر پایه تقریبا ټول خپل عسکر له افغانستانه بهر کوي کېدای شي له سره غور وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یو چارواکي ویل چې امریکا له افغانستانه د عسکرو د وستلو ستراتیژۍ ته دوام ورکوي، خو د بدلولو امکان یې هم شته. ملګری ملتونه په کابل کې د یوې ښځې د وحشیانه وژلو او سوځولو وروستۍ پیښه په سخت ټکو کې غندي. د فرخندې په نامه دغه 8 کلنه ښځه د زیارت په ورځ د قرآن کریم په سوځولو تورنه شوه او یو جماعت سره نږدې وژل شوه. په افغانستان کې د ښځو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو استازي پرون په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې هغوی په ځانګړې توګه هغو رپورټونو اندېښمن کړي چې وایي دغه ښځې له څو کلونو راهیسې ذهني ناروغي لرله. میرمن سنگین بایووا زیاتوي هغو رپورټونو چې وایي په دغه پیښه کې یو شمېر تورن کسان نیول شوي دوی ته ډاډ ورکړی، خو په قتل کې ټول لاس لرونکي او مرسته کوونکي کسان باید عدالت ته راوستل شي. د مشال ریډیو افغان څانګې ازادۍ ریډیو نن جواز خان د کال شخصیت اعلان کړو. جواز خان هغه تن دی چې د افغانستان د وروستۍ ولسمشرۍ انتخاباتو پر ورځ یې د خپلې ماشومې لور د مړینې غم پټ وساته او د رای ورکولو لپاره ولاړې څو د کورنۍ نور غړي او دوستان له رای ورکولو پاتې نشي. نن له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې جواز خان وویل د هغه یقین نه راځي چې هغه د افغانستان غوره شخصیت ګرځول شوی.
زه په خپل دماغ کې په خپل ځکه دا نر خپل ما چې زه د افغانستان غوړه شخصیت شمه یو ان پر سړای ما به طالب سړای ما خو بیا چې زه غوړه شخصیت شمه کله به هغه غونډه چې یو خوشاله نه په ځان کې ځای نه کومه پیدا
ازادي ریډیو هغه کسان د کال غوره شخصیت ګرځوي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره عملاً برخه اخیستې وي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو امریکا، فرانس، روس، برتانیا، چین او جرمني ترمنځ اټومي خبرې چې د اتوار ورځې رئیسې د سویس د لوزان په ښار کې روان وي پرون ودرول شوې، سره له دې چې دواړو خواوو وویل چې په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی خو کوم تړون ته د رسېدو خبره یې ونه کړه. نن د افغانستان په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې د لمریز کال نوروز لومړۍ ورځ مانځل کیږي. د افغانستان ولسمشر دار په باغ کې د یوې ونې په کرلو سره د نوي کال د پسرلي هرکلی وکړو. د جمهوري ریاست اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له ټولو افغانانو وغوښتل چې په خپلو سیمو کې لږ تر لږه د یوې ونې په کرلو سره خپل هیواد لا سمسور کړي. او اخیری خبر د کرکټ د 2015 یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ د کوارټر فائنل په میچونو کې دا مهال د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. په نیوزیلند کې روان د کوارټر فائنل په دې میچ کې ویسټ انډیز تر دې دمه د 2 وکټو په تاوان په 23 اورونو کې 188 رنزونه جوړ کړي دي. له دې وړاندې کوربه هیواد نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړو، دا رنګ ویسټ انډیز ته یې د میچ ګټلو لپاره د 340 رنزونو هدف ورکړو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار علم مومن وړاندې کړل. په روانه خبري غړی کې د ځینو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه اوریدای شي. د فاټا د سینټ په چلورو خالی چوکیو انتخاباتو نتیجې مخې ته راغلي خو د قومي اسمبلی ځینو غړو له انتخابي عمله بایکاټ وکړ. د دوی اوس د نتیجو وروسته څه خبره ده؟
الیکشن نه هنه الیکشن پکارو دا روس الیکشن دې شپه کسانو څلور کسان سره کړی زه مدي الیکشن ته ضرورت هم نه غوته غشپه غو بو ته غسه
د شمالي وزیرستان د رزم قلق وای امنیتي ځواکونه د تلاشی په خاطر له دوی کمیسونه باسي چې د دوی لپاره د منندو وړ نه دي.
زنانا وکسا دا بودا بون وکسا دا میز وکسا دا بال بچو چا دا خو میز نشی برداشت کولای دا میز ایمرا کری نشی کرا چی سیپ پری دا خپلا خبرا و پاس و خسی نوی.
او افغان ولسمشر اشرف غنی نن د امریکا په سفر ځي. هلته به په امنیت او سولې پروسې باندې خبرې کوي. خو د امریکا د امن په عمل کې څه مرسته کولای شي؟
د نظامي فشار او د سیاسي فشار د لارې نه او د ملګرو ملتو د لارې نه کولای شي چې پاکستان اسمان کې تعال باسي چې موضوع یو طرفه شي د افغانستان.
او د دې ترڅنګ د مشال ریډیو افغان څنګه آزادۍ ریډیو د کال شخصیت اعلان کړی چې د خوست جواز خان دی. د پاړه ریپورت او مرکه مو سره. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د قبالی سیمو لپاره د سینر پر څلورو خالی چوکیو پرون د سو انتخاباتو نتیجې اعلان شوی دي. خو د فاټا د قومي اسمبلی ځینو غړو له انتخابي عمله بایکاټ وکړ. تر دې وړاندې د مارچ پر 15 د ولسمشر مومن حسین د آرډیننس په جاري کولو سره د فاټا د سینټ انتخاباتو طریقې کار بدل کړی و چې ورباندې اعتراض وسو او ټاکنې وځنډول شوې. تفصیل رابیا اکرم خان راکوي.
د پاکستان سرکاري ټیو په وینا د فاټا لپاره د سینټ په سلور سیټونو انتخابات سرته رسیدلی دي چې پکې تاج محمد افریدی، ساجد توري، حاجی مومن خان افریدی او اورنګزیب خان کامیاب شوی دي. تاج محمد افریدی او اورنګزیب خان وو او ساجد توري او حاجی مومن خان افریدی شپږ شپږ ووټونه ترلاسه کړي دي. په سینټ کې د قبایلي سیمو سلور سیټونو لپاره شپږ دیش امیدواران ترمنځ مقابله وه. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا چې د قومي اسمبلی په 11 غړو کې 9 غړو ووټ واچولو او سرور کسانو د الیکشن نه بایکاټ وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا د قومي اسمبلی او مسلم لیگ نون غړي شهاب الدین اویل چې دوی د دې الیکشن نه بایکاټ کوي. د پوینا چې نوې صدارتي آرډیننس دی وخت کې پکار وو خو له بده مرغه دا آرډیننس واپس واخستې شو. دی وای
د شپږ کسانو ټا چې پنځه کسان موږ په بایکاټ یو. چې پنځه کسان بایکاټ وکړي دې مطلب دا چې الیکټورل کالج 50% کم دی. نو په 50% کم الیکټورل کالج کې دا چې په غلطه طریقه باندې الیکشن کوي ټول خبر ته نه منظور ده هغه پیسو لوبه ده نو زه خو یم چې داسې الیکشن نه خو نه الیکشن په کارو دا خو سلیکشن دی شپږو کسانو څلور کسان سلیکټ کړي دي زه مدې الیکشن ته ضرورت هم نه خو به دغه شپږو به وته غستې یم
د سینټ په انتخاباتو کې ووټ اچولو نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاه جیګل وویل چې هغه په دې خبره خوشاله دی چې د پخواني نظام تر لاندې ووټ واچولو
په څه باندې قبایلو عزت جوړېدو کوم د قبایلو سره زیاتې شو او هغه نن ازانه وشو او په هغه زاړه سیستم باندې چې کوم د مونږ د پلار نکنه کوم سیستم وو هغه سیستم باندې مونږ خپل ووټ بالکل زه د خپل ځان د پاره د خپلو ملګرو د پاره ډېره د اعلی طرف نه مدد ګڼم اعزاز ګڼم او خدای پاک شکر گزار یم چې هغه کوم د قبایلو په سیستم کې د بدلېدو کوم کوشش وو چې هغه د اعلی تعالی د موږ په وجه باندې ناکام کړو.
یاد دی وی د روانې میاشتې په 5 تاریخ د سینټ انتخاباتو په وخت د فاټا سینټرانو انتخابات د نوې صدارتي اورډیننس له وجې ځنډول شوی وو. په نوې صدارتي اورډیننس کې د فاټا قومي اسمبلی غړو له څلورو په ځای د یو ووټ اچولو اجازه وو.
لکه تاسو ته رابی اکرم خان په ریپورت کې واوریدل چې د فاټا څلور نوي سینټران ټاکل شوی دی. خدای چې دا څوک دي او د چا چا خپلوان دي دا پښتنه مې له خیبر ایجنسی څخه د قومي اسمبلی له آزاد غړي ناصر خان کړې ده.
کامیاب امیدواران چې دي دا یو زما ورور دی حاجی مومن خان، یو دا شجی ګل ورور دی هغه مینې دی د خپلم مینې دا زمونږ رشتہ داران دي، دا بل چې دی اورنګزیب اورزی دی دا جی جی جمال دا غړي رشتہ دار دی الیکشن کې ورته وعده کړی و چې راز به تاسو پورت کړم، دا بل چې سجاد توری دی دا دا ساجد دی ورز کورم جان سینا چې کوم کاش دی دا غړي رشتہ دار دی نو دا سلور کسان راغلی دي او دی را چې موږ ووټ ورکړی.
ناصر خان صاحب یعنی دا ټول یو ستاسو ورور دی، یو دا بل ورور دی، یو دا بل ورور دی، په دې ټوله او رګزو کې په دې خیبر کې پل څوک داسې قابله با صلاحیت سره نه و چې تاسو خپل ووټ ورکړی وای، تاسو ته خلک ووټ درکړی دی او تاسو دا اهمیت وو دی چې دی هغه په خپل کور کې سره ویشي، نو دا ستاسو په شفافیت باندې سوال نه راپورته کوي، خلک به اعتراض ونه کړي.
یاره دې خبره دا چې راځي چې تاسو خبره ټیک ده خو کور کې سره زما باندې ذمہواری پریوږي چې سبا له خپل سره راوالم او دا ماره واسو د خپل سره نو دا چې شاجي ګل راوستو د کچا عوامو په موږ ته مات کړی دی، نو موږ دی مړی جوړی دي چې موږ تاسو یو قابل سره وګورو یا هغه چې کوم دی مقول وي چې هغه د هر قسم دغه نه پاس
کړي چې یعنی دا ټول ایم ان ایس ته خپل ورونو بغیر په خپل ټول کوم کې بل قابل سړی با صلاحیت تکړه ایماندار سړی نسو ملاو کڅنګ ټول کوم خن نسته بس تاسو ورونه چې دی هغه
ګوره جی ما هو تاسو ویلي چې دا زمونږ د مواري جوړې دي چې موږ هغه خلک نور کومو مې اپلای کړی و د تقریبا 48 کسان وو هغه مې اپلای کړی و چې شاله وټونه تاسو په خپل وکتل دا نون لیگ والا نظیر راځي نظیر مو ته استعمال کړو هغه چې دا څه خو خبره چاله هغه لې وټ ور کړو نو په الیکشن کې خدای اکثریت خدای کلیت خبره چې څوک تاسو یو کې چې اکثریت وي نو هغه مغه راځي زویم چې چاله تو کوټ کې ورچی دا معقوله خبره را چاغه ضرور دا دې شکایت وی الله دې موري په دې سلسله کې پوره کړی.
دا ول خبر ایجنسی زخه قومي اسمبلی خړی ناصر خان سلام شال له دوسری خبري کوله. هم د جمعه پرز د پاکستان په قومي اسمبلی کې لقبل سیم زخه د هیواد د سنټ لپاره په خالصو څلور څوکي انتخابات تر سره سول او دا ډول او سوزل بیا په سنټ کې د فاټا د غلشمیر اتو ته ورسیدل. دا چې دغه سنټران د خپل سیم یا فاټا لپاره د قانون جوړون په برخه کې څه اختیارات لري ام اجازه می رپورت لري.
د پاکستان په پارلمان کې شل کسان د قبایلی سیمو استازیتوب کوي چې دولسې د قومي اسمبلی غړي او پاتې اته د سینټ غړي دي. د فاټا د پارلماني غړو د اختیاراتو او د خپل سیمې لپاره د قانون جوړونې په اړه چې مکل له فاټا سره تعلق لرونکي سینیټر هدایت الله څخه وپوښتل نو نوموړي ویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې تر اوسه د فاټا لپاره نه خو په قومي اسمبلی کې او نه هم په سینټ کې قانون سازي شوې ده.
په اسمبلی کې د آرټیکل 200 لاندې هیڅ اختیارات نشته دي، خو په ټایم په ټایم باندې خپل علاقو مسلې هایلایټ کوي چې ته یې هلته داغه سره ډېرې مسلې حل کیږي. قانون سازي په باره کې زمونږ را روان وخت لپاره دا ستراتیژي ده چمنگا قومی اسمبلی اور سینٹ والا چیکسمرا ممبران دی دا یو دیکھی ہو اور دا آرٹیکل 247 میں ختم کرنے کوشش وکم چمنگا تو رخصت علاقے دے طرح قانون سازی حق راج نش
لا فاټا سره اړلرونکو یو بل سېنیټر محمد صالح شوای چې د فاټا سېنیټران هیڅ اختیار نه لري او د دوی په مخ کې تر ټولو لوی خند د آئین 247 ماده ده
247 خو چارټری دی نه تر څو پر دا 247 باندې کار نه شي وسو ته کار ته شو د سېنیټ لاغه لري نه چې دا باندې مات نه کنه لار نه شته
د فاټا پر څوکۍ منتخب شوی ځینې سېنیټران وایي چې د پاکستان پیپلز ګوند په تیر حکومتي دور کې که څه هم د فاټا لپاره بنیادی قانون سازي ونسو خو بیا هم ځینې اصلاحات راوستل شول د قانوني چارو کارپوه لطیف اپریدی وایي چې که د فاټا منتخب غړي قانون جوړ هم کړي نو د آئین لمخې د پاکستان ولسمشر اختیار لري چې منځوري ورکوي او کنه
د قومي اسمبلی دولس غړي د فاټا نه او اته سېنیټران دي نو که شل کسان قانون جوړ کړي خود بیا هم دا قانون تر هغه وخت پورې فاټا ته نشي ورغځي دي او فاټا کې اثر نه لري چې تر څو پورې صدر دا حکم جاری نه کړي چې دا قانون په فاټا باندې ما لاګو کړو نافذ نه کړو دا آئین د 247 مادې لاندې د صدر سره د اختیار دی چې هغه دا قوانین په فاټا باندې لاګو کړي
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د دغه هیواد تر جوړېدو وړاندې د انګریز لخوا پلي سوی قانون لا تر اوسه عملي کیږي که څه هم د فاټا منتخب پارلماني غړو او عام ولس په وار وار ژغ پورته کړي چې دغه زوړ قانون دی بدل کړل سي او د پاکستان د نور صوبو په شان دي د فاټا ولس ته هم آئینی حقوق ورکړل سي خو تر اوسه هیڅ مرکزی حکومت دې بدلون ته غاړه نه دی ایښې
احمد چازمی و چې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو د واک اختیار د قانون جوړونې په برخه کې د کتلو د دې جاج اخیستی و
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان حکومت او مخالفه ګوند تریک انصاف ترمنز د 2013 کال د انتخاباتو د شفافیت معلومولو په خاطر د یو عدالتي کمیشن پر جوړولو اتفاق شوی دی تریک انصاف دا تور لګوي چې مسلم لیگون په ټاکنو کې داندې کړې و او مسلم لیگون دا تور ردوي نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي
کال 2013 انتخاباتو کې د درغلیو عدالتي تحقیقاتو لپاره حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د جوډیشل کمیشن په جوړولو اتفاق شوی دی تیر شپه اسلام آباد کې د تحریک انصاف مشرانو شاه محمود قریشی او جانګیر ترین سره مشترکه پریس کانفرنس په وخت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار بیناوه چې تحریک انصاف او حکومت ترمنځ جوډیشل کمیشن جوړولو لپاره په ټولو نکاتو اتفاق وشو او په دې لړ کې تحریک انصاف د نرموالي مظاهره وکړه د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په وینا چې روانه هفته به د جوډیشل کمیشن جوړولو په اړه اورډیننس جاری کړی شي دی وای
پاکستان آرمی ایکٹ کی تبدیلی میں اور جو امینڈمنٹ
پاکستان آرمی ایکٹ کی تبدیلی او آئین ترمیم کی پاکستان تحریک انصاف هم وو پاکستان دا وخت د ډیر چیلنجونو نه تیریږي نو د دې لپاره دا یو معاملہ وا چې هوارول یې زموږ د ټولو ملګرو لومړی ترجیح نو زموږ د دوانو په متفقه توګه په څلورو نقطو اتفاق وشو
په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمود قریشی اوویل چې کال 2013 سم انتخاباتو باندې د دوو کالو راسي بحث روان وو موږ د آئین تر لاندې سیاسي لار الټوله او د جوډیشل کمیشن د جوړولو اصلي فیصله مو وکړه ځکه چې جوډیشل کمیشن جوړول زموږ بنیادی شرط وو شاه محمود قریشی زیاته کړه چې په جوډیشل کمیشن کې به د سپریم کورټ ججان شامل وي کم چې به د دواړو فریقینو نقطې نظر اوري او فیصله به کوي دی وای
دوه اطراف لچک دکھائی گئی اور
دوانو اڑخونو نرموالے او خودلو او دیوی مضبطی رویی خپلولو کوششی وکڑو او دا دی نتیجہ دارے چی مونگ تاسو تا خوشخبری درکوو چی مونگ پا یو نتیجہ او رسیدو ام مونگ دا دی پا بنیاد دا مستقبل دا بہتری ارادہ لرو او دا دی نب جمہوریت تا فائدہ وی
جمہوریت تا فائدہ ہوگا
جوڈیشل کمیشن لپارا متفقہ نکاتو پا اڑا دا تحریک انصاف جانگیر ترین ویناوا چی جوڈیشل کمیشن با دا تحقیقاتو دلارے دا دی خبر تعین کوی چی آیا انتخابات شفاف غیر جانبدارا او منصفانہ وو کنه دویم دا چې آئین آرټیکل 248 تر لاندې به دا کتل وی چې آئم د غلی شوی و او کنه دریم دا چې کال 2013 انتخاباتو نتیجه د اولس منډیټ مطابق و او کنه او څلورم دا چې جوډیشل کمیشن د تحقیقاتو دوران دی د جی آئی ټی او ایس آئی ټی مدد ترلاسه کړي یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان له اړخه په حکومت کال 2013 انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګول شوی وو د سنه پس چې پاکستان تحریک انصاف د اسلام آباد په ډیچوک کې درنه هم ورکړی و خو د پېښور د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس یې درنه د ختمولو اعلان کړی و
رابعه اکرم خان د پاکستان په کراچی ښار کې تیر شپه د رینجرز واک په سرتیرو باندې برید دوه سرتیرو وژلي او دوه پولیس والا په ګډون یې څلور کسان ژوبل کړي دي. د جمعې پر ورځ په کراچی کې ترسره شوې دا دومره به می چاودنه وه. په لومړۍ چاودنه د بوهریانو د جماعت مخې ته شوې چې مرګ ژوبلې اړولې وه. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
چاودنه د جمعې په ماخم د کراچۍ په نارت ناظم آباد سیمه کې هغه مهال وشوه کله چې د نیم فوزی دستې یا رینجر ځواک گشتی گاډۍ د سیمې په غزمه بوخت وو. پولیس چارواکي وایي د حملې هدف د رینجر ځواک گاډۍ وو. په دې حمله کې د دغه ځواک دوه سرتیري وژل شوي دي. په چاودنه کې څلور کسان جوبل شوي هم دي. جوبل شوي کسان د کراچۍ عباسي شهید روغتون ته وروړل شوي دي. ډاکټران وایي په جوبل شوو کسانو کې دوه د رینجر ځواک سرتیري او دوه لارویان شامل دي چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې څخه بهر دی. د چاودنې وروستو د سیند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښې ځای ته ورغلی. په دې موقع نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې وویل دی وایي چې ترهګر هر څوک دی، موږ به یې نیسو او د هغې په ضد به کاروایي کوو. دا ډول حملې زموږ حوصلې نشي راټیټولی. موږ په کراچۍ کې د بدامنۍ د ختمولو پخه اراده کړې ده. پولیس چارواکی وایي د چاودنې د نوعیت په اړه پلټنې کوي چې آیا دا ځانمرګې حمله وه که نه. چاودېدونکي توکي د ریموټ کنټرول له لارې اچول شوي دي. د رینجر ځواک د ویان لخوا په خپاره شوي ټلیفوني پیغام کې په رینجر ځواک ترسره شوې حمله په کراچۍ کې د روانو عملیاتو غبرګون بلل شوی دی. په کراچۍ ښار کې د جمعې په ورځ ترسره شوې دا دویمه بمي چاودنه وه. لومړنۍ چاودنه د جمعې د مانځه سمدست وروستو د کراچۍ په مرکزي ښار آرامباغ کې مخې ته راغلې وه. په دې حمله کې د بوهری مسلک جماعت خانه برهاني مسجد په نښه شوی وو او د یو ماشوم په ګډون دوه کسان پکې وژل شوي او څلور جوبل شوي وو. په کراچۍ کې د ترسره شوو دواړو بمی چاودنو پړې تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستي. په کراچۍ ښار کې د دې نه مخکې هم د رینجر ځواک په سرتیرو او پوستو ورته بریدونه شوي دي. په کراچۍ کې دا بریدونه په داسې حال کې رامنځته شوي چې په دې وروستیو کې د رینجر ځواک لخوا په دغه ښار کې د لټون عملیات تیز شوي دي. په دې عملیاتو کې د روانې میاشتې په یولسمه نیټه د ایمکویم ګوند په مرکز 90 چاپه وهل شوې وه. د چاپې په ترڅ کې امنیتي ځواکونو د سزا یافته مجرمانو په ګډون د ناقانونه وسلې د ترلاسه کولو ادعا کړې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د خیبر پښتونخوا لکه مروت خلک وایي یو لیونی سپی شاوخوا 15-30 کسان چیچلی دي، خو د دغو خلکو د علاج هیڅ بندوبست نسته. دوی زیاتوي چې په هسپتالونو کې د سپو د چیچلو واکسینونو کمی دی، نو باید حکومت په دې اړه شرط شرط اقدامات وکړي. پیرسمل خان څخه سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د لکه مروت تحصیل ته جوړی کلی بخمل احمد زای ورسه دون کی ویایي چې په دغه کلی کې لیوانی سپی 15-30 کسانو سره چې په 6 سړیون شځه او بچون شامل دي. سړیون او نور سپی هم چې چلی دي. چلمخه یې د سیمه ورسه دون کی ویرې دلی دي چې هسه نه نور سپی لیوانی شي او دا بیا د سیمه د ورسه دون کی د نور جان باعث وګرځيږي. په دغه بر یک شد ته جوړی د لوی جرګې مشر مولاو یایی
مخمله مزدهی چی اسپایل و نایسلای دا آغاز پینزبان ده سلویش کسان چی چی نیوی چی پاگا چی وولو کی معصومان ها دی شزینا ها دی پچه و بوداگان ها دی پچه نور پا درجن اسپی ها چی چی نیوی چی آغال و جنا پا علاقی چی دیر زیاد خوف و حراس تا و خلق داری جی چی کم رسوبایی حکومت تا و زیلی حکومت تا غا پکار دی چی آغا بانده مناسب گامونا پور تا کی و خلق و خوف و حراس تا چی دا ختم سی.
علی گل خان چی د کورنۍ 15 کسان سپی چې چلی دي په دا رنګ ژغېږي.
موږ کورنۍ 15 کسان چې چلی دي په هغه کې وزه نانا دي او څلور بچیان دي. هغه موږ ته جوړی سیول هسپتال ته بوتلی دي. اوس پورې هلته ویکسین نشته دی. موږ ته سخت ذهني ټینشن جوړ ده او موږ حکام بالا ته هم اپیل کړی دی. اوس پورې موږ ته لاسه ویکسینیشن نه ده شوی.
مشال ریجو په دغه بارښ چې د ته جوړی هسپتال ډاکټر کفایت الله بیٹھنا پشتنا وکڑا آگوئی وویل
بندوبست
دیتا جوڑو سے دن کے دلے کی مروت ڈپٹی کمشنر اور دماغ میں سیاد دے چروا چونا گشتانا وکڑا چپ دگا لڑ سے دے زر کی او گڑندی کا دمونا پورتا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
شمالی وزیرستان رزمک ډیویژن درې تسلونو کې خلک وایي چې امنیتي ځواکونه د تلاشۍ په خاطر له دوی څخه کمیسونه باسي چې د دوی په وینا دا ګام د منلو وړ نه دی. ځای مشران وایي له حکومت سره هر ډول مرستې ته تیار دي، خو د تلاشۍ په خاطر کمیسونه ایستلو کار د دوی د رواج او عناناتو خلاف دی. تفصیل لبنو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان رزمک ډیویژن درې تحصیلونو رزمک دوسلی او گاډیوم کې میشته خلک شکایت لري چې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. د دوی په وینا خوراکي توکو ترلاسه کول، ناروغانو لپاره د صحي سهولتونو نشواله او د غذای نه بنو ته انتقالول، هفته کې پورا شپږ ورځې دوامدار کرفیو یا ګرځمندیز یې ژوند مشکل کړی. په دغه سیمو کې میشته خلک وایي هفته کې یوه ورځ ورته د بهر وتلو اجازه وي او اوس چې په امنیتي پوستو ورځي نو د تلاشۍ لپاره ورته د کمیسونو ایستلو ویلی شي چې دوی یې هیڅکله نشي منلی او د دوی په وینا د روایاتو یې خلاف دي. تحصیل دوسلی سروبی کلی ملک حواس خان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل په چیک پوسټونو سخت تنګولی شي او دې له وجې هفته کې یوه ورځ چې ورته د تګ را تګ اجازه وي کارونه یې نیمګړې پاتې شي.
څومره مشکلات دي خو موږ او تنه میاشتې تېر کړل سره زغمي په کېرینه چې موږ وي سپروي ډېر باندې زغشتي دي دا کا مانی کنه مانی دا مخ شي خو دې وکړو چې غوټه وصله څه تار څه موږ سره منلې دي دا هر څه تیوري نن یې چې کومه خبره جوړه کړه چې په غاو راغلې په ګم ډېر باندې وی وی چې ختینه او کوڅه ستای او بغیر به ختی ورته وي وکاسو میشته لشي کی دا خبره میشته د منلې ور نه وا اته په واجه موږ کام سره بای نساکی او ستر سره بای
ملک رسول خان وای دغلتا دولت چې ور باندې کمې ذمہ داری چولې هغه په خا ډول پوره کوي خو دوی ته هیڅ آسانی نشته.
دا خلک په یک لک ابو دای کام نه دی د درې تحصیلې ګاډیوم د رزمک او دوسلی روزمره زندگی جو په داسې میشته کله کله رکا وسی خو امیر برداشت کی خو همیشه د پورا ګورنمنټ چې میشته کیم حکم کړی دی هغې میشته میل په صحیح طریقه کړی دی چې په مدیسی شي موته تکلیف دی په ډلیوري شي موته تکلیف دی په حادثه شي موته تکلیف دی کېم ډېر خوشحاله وی چې نن قانون بدل دی چې میشته فرزن فرزن چیکینګ روکا ویته و د چیکینګ سره اوس خط کمیز او بن
سره د خبرو کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونې دا چې شمالي وزیرستان ضرب اعظم عملیاتو له وجې کجورینا تربو یا دیګان پورې د لکونو په شمېر خلک په مکمله توګه راوتلي خو رزمک دوسلی ګاډیوم د تاخیل شوه او سپینوام تحصیلونو کې لا هم خلک میشته دي خو په بیا بیا د کرفیو د لارو د بندیز صحی سہولتونو نشوالے او داس نورستون زو شکایتونه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا نړی رنگونه دا نړی عجیبا کسی انٹرنیٹ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړی رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
تاسو مشال ریډیو خبری کړی او ریاو په دوه منمای کې د افغانستان د کال شخصیت د ازادي ریډیو چواس خان ټاکل شوی دی. له د سره مرکه هم لرو او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د نوروز په اړه هم رپورټ سه خو اوس بل اسرار عالم مومن څخه د خبرونو لنډیز او ځکه چې دولسته می بجې شوی دی.
په کراچۍ کې پرون د رنجر ځواک د 273 په ګډون څلور کسان وژل شوي او لږ لس کسان نور ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیس وایي تېره شپه په نار نظم آباد ښار کې د نیم پوځي یا رنجر ځواک په گشتي ډله له بمی برید کې 273 وژل شوي او د 25 په ګډون څلور کسان نور ژوبل شوي دي. بلخوا هم پرون په کراچۍ کې د بوهریانو د جماعت مخې ته 14 دوه کسان وژل او شپږ تن نور یې ژوبل کړل. پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون او مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف د 2013 کال په انتخاباتو کې د مشکوک درغلیو د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن په جوړولو سلا شوې دي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادو دوه ګوندو مشرانو ګډ خبري کانفرنس ته په خپلو ویناګانو ټوکړه. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د څلور ځنی سفر په مقصد نن امریکا ته روانيږي. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او جرایوي رئیس عبدالله لومړنی سفر دی. ملګری ملتونه په کابل کې د یوې ښځې د وحشیانه وژلو او سوځولو وروستۍ پیښه په سخت ټوک کې غندلې. د فرخندې په نامه دغه 20 کلنه ښځه د زیارت په ورځ د قرآن کریم په سوځولو تورنه شوه او یو جمعه سره نږدې وژل شوه. د مشال ریډیو افغان څنګه یې ازادي ریډیو نن جواز خان د کال شخصیت اعلان کړو. جواز خان هغه څنګه چې د افغانستان د وروستیو ولسمشر انتخاباتو پر ورځ د خپل ماشومې لور د مړینې غم پټ وساته او د رای ورکولو لپاره ولاړې څو د کورنۍ نور غړي او دوستان له رای ورکولو پاتې نشي. او د 2015 یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ د کوارټر فائنل په میچونو کې دا مهال د نیوزیلند او وسټنډیز ترمنځ لوبه روانه ده. په نیوزیلند کې روان دی یو ورځنی میچ کې کوربا هیواد نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړ او دارنګ آسټرالیا او دارنګ وسټنډیز ته د 324 نوي رنزونو هدف ورکړ. اوس مهال د وسټنډیز 9 لوبغاړي اوټ دي او دغرنګ په 9 وشته ورونو کې 208 د رنزونو جوړ کړی دي.
سرار عالم مومند چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی او د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیل کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپلې ادریه کې لیکي په پیښور کې په آرمی پبلک سکول له حمله وروسته د ترخګرو مورال او حوصله را غورځولو لپاره په پاکستانی جیلونو کې خطرناک دیانو ته د مرګ سزا ورکول او په دې لامل درامد وروسته نه یوازې عالمی میډیا بلکې یورپی یونین او اقوام متحده هم په پاکستان ګوتې پورته کړې دي او ورته ویلي دي د مرګ په سزا دي یو وار بیا بندیز ولګوي. د ادارې په وینا کې وکتې شنو په امریکا کې د 9/11 وروسته تر ټولو زیات پاکستان متاثر شوی دی او دلته ترهګری دومره سیوا شو چې د حکومت عملداری بیخي ختم شو. هور سړی با د وسلوال په نوم ټوپک راپورته کولو این یره و چې ټول ملک داسې صورتحال پیدا شي او بیا د وسلوال لاسونه تر د اسکول د ماشومانو را ورسېدل. نو چې په داسې معاشره کې چې نه جماعت محفوظ وي نه گرجا او نه مندر نو په هغه ټولنه کې به په قانون په سختۍ سره عمل درآمد کول وي. ادریه زیاتوي چې د پاکستان دفتر خارجه هم په دې اړه ویلي دي چې ترهګرو ته د مرګ سزا ورکول ان د پاکستان د آئین او قانون مطابق دي او په دې کې هیڅ کله هم د بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي نه ده شوې. ادریا اخري کې لیکي باید چې په داسې صورتحال کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره نړۍ د تنقید په ځای د پاکستان سره مرسته وکړي ځکه چې د ترهګرۍ ور د سرحداتو خیال نه ساتي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رسپانه خپل ادریا کې لیکي چې دا ډېر د رانتیا خبر ده چې په فاټا سیکرټریټ کې یو هم افسر په مستقله توګه نشته بلکې څومره چې هم ملازمین دي ټول په اډهاک بنیاد کار کوي کوم چې د فکرمندۍ او بدقسمتۍ خبره ده. ادریه زیاتوي چې بل د حیرانتیا خبردار چې د فاټا بجټ د وفاقي حکومت سره دی او انتظامی چارې خیبر پختونخوا تر سره کوي. نو دارن قبایلی سیمې په یو دوه کې حیران دي چې اخر دوی له چا پختنه وکړي. ادریه وړاندې لیکي کله چې یو ادارې کې په مستقل بنیادونو باندې کار کوونکي نه وي نو هلته به څه د خکر کردګۍ تما وکړې شي. باید چې حکومت د قبایلي اولس په معامله کې لږ سنجیده شي او د دې اولس مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هواري کړي او دارنګ د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو له هم دې لړکې سوچ کول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په پاکستان کې د 500 زخه د سزا لري کولو په اړه د امریکا ای بی سی نیوز یو رپورت خپور کړی دی، او دا شان د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د 14 کال وروسته سرشمیرنې او مردم شماري د پریکړې په اړه داری خبره کړې. ګلایز د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
ای بی سی آنلاین په یو مقاله کې لیکلي کسم د پاکستان ولسمشر شفاقت حسین نومي یو تن ته 500 ورکول ځنډولې دي، خو د بشري حقوقو ډلې ویره څرګندوي چې هغه ته به 500 ورکړل شي. شفاقت حسین ته په کم عمر کې د 500 سزا اورول شوې وه. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې لږ تر لږه 9 کسانو ته 500 ورکړل شوې ده. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت پر 500 د شپږو کالو بندیز لرې کړو، خو د بشري حقوقو ډلې ویره لري چې په دې کې د بېګناه خلکو ژوند ته هم خطر دی. ای بی سی نیوز لیکي چې د پاکستان حکومت د دسمبر په 14 د پېښور په سکول د وسلوالو طالبانو د خونړۍ برید په غبرګون کې هغه کسانو ته د 500 په سزا بندیز لرې کړو چې په ترهګرۍ کې ککړ وو، خو په دې وروستو اونو کې هغه کسانو ته 500 ورکړل شوي چې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ نو او نه یې ورسره تړاو درلودو. په مقالې کې د مشري حقوقو د ډلو په حواله ویل شوی چې په پاکستان کې خواوشو 8000 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوی چې پکې 8000 ماشومان هم شامل دي. مقاله زیاتوي په پاکستان کې د مرګ د سزا پلویان دریز لري چې دا د اورپکو د مخنیوي لپاره موثره لاره ده. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د سرشمیرنې یا مردم شماري په اړه اداري خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي باید دا خبره باوري کړل شي چې مردم شماري په آزادانه توګه ترسره شي چې د سیاسي اثر نه پاک وي. په ټوله نړۍ کې مردم شماري د لومړنۍ پلاننګ لپاره مهم جز ګڼل کیږي چې د ولس مستقبل ورسره تړلی وي. په زیاتره هیوادونو کې هر 10 کال وروسته مردم شماري کیږي. په پاکستان کې هم دغه نظریه موجود ده، خو په دې هیواد کې اخري ځل مردم شماري 14 کال مخکې شوې وه. په ادارې کې راغلي چې د پاکستان د مشترکه ګټو کونسل پریکړه کړې چې راتلونکي 2014 کال د مارچ په میاشت کې به په دغه هیواد کې شپږمه مردم شماري کیږي. موجوده حکومت په انتخاباتو کې هم دا ژمنه کړې وه چې مردم شماري به کوي. ورځپاڼې کې کچري د 2014 کال کې مردم شماري وشي او نتیجې خپرې کړل شي نو دا به یو تاریخي لمحه وي. ادارې زیاتوي چې په دې کې به ډېر تریخ حقایق هم رامنځته شي چې په هیواد کې په سیاسي منظرنامه اثر پرې باسلی شي. په دې مردم شماري کې دا خبره ډېره زیاته مهمه ده چې مردم شماري په رښتینی او شفاف انداز کې عملي کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوسم د افغانستان د ولسمشر د امریکا سفر. په افغانستان کې د ملي حکومت تر جوړېدو وروسته د دې هېواد ولسمشر ډاکټر اشرف غني او اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په لومړي ځل واشنگټن ته روانې شوې. ولسمشر غني په مشرۍ دواویا کسیزه ډله به د امریکا پر وخت سبا سهار واشنگټن ته رسي. نور تفصیل مو له خپل همکار حمید مومند چې هم د دې سفر په لړ کې ځانګړې توګه واشنگټن ته تللی دی، له هغه پوښتنې دي.
د واشنگټن ته را رسیدو وروسته که څه هم د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مهمې خبرې چې په هغه کې د افغانستان امنیتي وضعیت، اقتصادي انتقال او د پخلاینې مسله ده، په دې ارتباط باندې به د سیشن په پروس خبرې کیږي، خو له هغې مخکې به افغان پلاوی کافي مصروفې ورځې ولري. د ولسمشر اشرف غني او په مشرۍ افغان پلاوی چې د اجرایه رئیس هم پکې شامل دی، دوی به لومړنۍ ملاقات د پینټاګون له چارواکو سره کوي. دوی به په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان د امنیتي د ستراتیژیک امنیتي وضعیت په اړه پراخ بحثونه کوي. الله هغه نور څه به پخلاینه په مسله باندې پراخ بحثونه کوي.
حمید مومن صاحب، یعنی د دې سفر دا د افغان ولسمشر اشرف غني او د ډاکټر عبدالله عبدالله لومړی سفر د کلسري په واک کې راغلی دی، خو اسی د افغانستان لپاره او امریکا لپاره د دې ارزښت څه دی؟
ګوره، تقریبا دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې تر دې مخکې د افغانستان کسه هم افغانستان او امریکا له یو بل سره ستراتیژیک تړون درلودو، ستراتیژیک ملګرتیا درلودله، خو د دې ترمنځ اړیکې تر ډېره حده پورې خراب شوې وې. موږ په کابل کې چې کله د واشنگټن په لور روانېدو نو موږ هلته دوه ملاقاتونه درلودل چې یو خپل د ولسمشر د ویان سره وه او بل هم د امریکا له سفیر سره وه. دوی دواړو په دې ارتباط باندې خبرې کولې چې دا سفر د دوی لپاره زیات د ارزښت وړ دی. سو دغه هغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بدګمانیو ښکار شوې دي هغه په ورغوي او د مثبتې همکارۍ فضا رامنځته کړي، او بالاخره افغان حکومت خپل امریکایي متحد ته دا ډاډ ورکړي چې دا بلیمنګ گیم چې دی یا د تورونو د لګولو کومه لوبه چې مخکې روانه به دوی ته به د پایټکې کېږدي او د یو بل د درناوي په پام کې ساتلو سره به د مثبت همکارۍ فضا برابروي.
حامد مومند صاحب، افغان حکومت یا افغان پلاوی له امریکا به څه وغواړي یا څه څه هیلې به وي څه تمې به وي؟
یو مسله چې تر ډېره پورې تر اوسه پورې مخې ته راغلې ده او د هغې په اړه باندې خبرې اورېدل کېږي، هغه دا دی چې افغان حکومت به بیا په دې ټینګار وکړي چې امریکایي مشران له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو په محل ویش له سره غور وکړي، ځکه افغان حکومت غواړي چې د دې زیات شمېر سرتېري د 2014 کال یا نه وروسته 2015 کال نه وروسته چې په افغانستان کې پاتې شي تر هغه وخته پورې چې امنیتي فضا ډاډمنه کېږي.
لکه څنګه تاسو له حمید مومند واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غني د خپل امریکا سفر پر مهال هڅه کوي چې د سولې د پروسې لپاره د امریکا بیا ملاتړ ترلاسه کړي. زموږ همکار سلطان سرور د کابل په پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو استاد و ډیر صافي سر په دې اړه مرکه کړې ده او ځینې پوښتنې دي چې واشنگټن وار د مخه له د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ اعلان کړی دی، نو د بیا ملاتړ جلبول به په څه معنا وي؟ استاد صافي جواب و.
اصلا خو افغانستان د ډېرې مودې راهیسې د سولې غوښتونکی د خپل ګاونډي هېوادو نه د اشرف غني د پالیسي په اساس شوی دی او یو فشار هم د شاید د چین د خوا هم د اوباما سفر هندوستان ته هغه وخت چې اشرف غني رئیس جمهور شو او هلته چې هغه قراردادونه د هند سره وکړل پاکستان یو څه فشار لاندې راوست چې لوړ پوړي چې نظامي چارواکي افغانستان ته راغلل او وعده د سولې د راوستو ملاقات د طالبانو سره وکړله، مګر وروسته د هغې بیا د یو موده کېږي چې بیخي خاموشي پاکستان د خوا اختیار شوې او ځکه ښکاري چې پاکستان ډېر په خپل کړو وعدو کې هم ډېر صادقه نه ښکاري. نو په دې لحاظ باندې یو ځلې بیا د افغانستان مشران غواړي چې د امریکې نه دا غواړي چې فشار خپل زیات کړي او حتما به ټول افغانستان ته راشي.
پوهان صاحب، واشنگټن د کومو وسایلو څخه په استفاده کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده ونډه واخلي؟
زه فکر کوم چې واشنگټن د حتی د نړیوالو اړیکو راهنمایی په لاس کې لري، همدارنګه د نظامي فشار او د سیاسي فشار د لارې نه او د ملګرو ملتو د لارې نه د امنیت د شورا د لارې نه کولای شي چې د منطقې پر هېوادو ټولو خاصتا په پاکستان فشار راولي او خپل متحد سره چې انګلستان د دواړو سره فشار راولي او ورته متحد شي لاس یو کړي د پاکستان دپاره چې پاکستان حتمن د تعال باسي چې موضوع یو طرفه شي د افغانستان.
پوهان صاحب، بله مسئله چې رپورټونه وایي افغان مشران به په واشنگټن کې مطرح کی هغه د نړیوالو مرستو موضوع ده. افغان مشران غواړي چې کومې مرستې له افغانستان سره کیږي نړیوالې مرستې هغه مستقیما د افغانستان دولت ورکړل سي. ولې نړیواله ټولنه متردده ده دغه مرستې مستقیما افغانستان ته نه ورکوي؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه تر اوسه پورې ځان د مرستو د اعلانولو نه او مرستو ورکولو نه په جدي توګه عملي صورت سره په دې ساتلی دی چې تر اوسه په افغانستان کې ملي حکومت نه دی په ځای شوی. هغه حکومت چې دا دواړه د توافق په اساس دوی جوړ کړی هغه هم تکمیل نه دی، دا شپږ میاشتې پرې تېرې شوې. نو په دې لحاظ باندې هغه منتظر دي چې که دا دواړه اجرائیه رئیس او د جمهور رئیس په دې توافق رانه شي چې دوی یو سم مکمل حکومت جوړ کړي، نو هغې واضح خبر ده په دې نه شي پوهېدله چې دا آیا ډاکټر عبدالله ته دا مرستې ورکړي او که اشرف غني ته. یو حکومت دی چې باید فیصله وکړي، شورا ولري، منظم وي، متخصص وي، کار پرمخ بیولی شي چې بیا هغوی مرستې ورکړي چې مرستې اگر لاړې نه شي.
پوهان صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې د افغان مشرانو دغه سفر واشنگټن ته به د افغانانو په ورځني ژوند کې د تاسو په نظر څه تغیرات رامنځته کړي؟
زه فکر نه کوم چې دوی دا سفر یوازې چې هلته د تعاون لپاره ځي او مرسته غوښتلو لپاره ځي او امنیت د تعمیلولو لپاره فوري لاسته راوړنې د افغانستان لپاره ولري. په اول قدم کې د افغانستان خلک که دا وویني چې یو رښتیا یو رڼا سبا د سولې په بخش کې افغانستان خلکو ته وښودل شي هماغه به هم کفایت وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپو و در صفای او چیز مولا همکار سلطان سرور سره د افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سفر په اړه څېړنه کوله. د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو نن د خوست جواز خان د کال شخصیت اعلان کړ. جواز خان ته دا ویاړ د ډیموکراسي یا جمهوریت ژمنتیا پر اساس وربخښل شوی ده. کله چې تیر کال انتخابات کېدل نو په دغه ورځ د جواز خان لور مړه سوه او پر ځای د دې چې دی خپل لور خاورو ته وسپاري سره له خپلې کورنۍ جواز خان د هدیرې پر ځای د رای مرکز یا پولینګ سټیشن ته مخ وکړه او د خپلې خوښې کاندید یا امیدوار ته ووټ ورکړ. په دې اړه د احمد تکله رپورټ اورو.
هر افغان وګړی چې د انتخاباتو په ورځ یو عالم خطرونه پر ځان ومنل او خپل د رای حق استعمال کړ د اتل حیثیت لري. خو په دې کسانو کې ځانګړي اتلان هم شته. دیموکراسي د ازادي په څیر ده چې قرباني غواړي. د ازادي راډیو د کال شخصیت هم د همدې باور له مخې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خپلې معصومې لور د مړینې ستر غم په سینه کې پټ وساته او د رای ورکولو حوزې ته ولاړ څو د کورنۍ نور غړي او دوستان له رای ورکولو پاتې نه شي. د وري په 15مه د شپې 12 بجې وې چې د جواز خان شپږ کلنې لور دریم ګلې وروستۍ سلګۍ ووهلې او سایه ورکړه. خو د تڼۍ ولسوالۍ په ورژلي کلي کې هیڅوک خبر نشول ځکه د سهار په 2 بجو د رای ورکولو محلونه پرانیستل کېدل. جواز خان وایي که سبا سهار کلیوال د ده په ویر کې د ګډون لپاره د ده کور ته راغلي وای نو زیات شمیر خلک له رای ورکولو پاتې کېدل، نو ځکه په هغه شپه د پر خپل زړه لویه تیګه کېښوده.
شپې تقریبا کم زیات غالبان 12 بجې ټیم و چې موسه د کور والا راغله چې ته خو بیا ولای پرتې دریم ګله د پخا کور رسیده. د خپل کور والا ته مو وایي چې کسای چې چغور ونه کوي. د ما ورونه د ما وریارونه را جګ شول. دی وایي چې یس به د خپل پردي ته خبر وکړي. مو ته وایي چې نه ثبوته د رسمي ټاکلې ورېږدو. تقریبا په 4 بجې انتخابات ختم کیږي. مقصد شایب توسه تر نه یغه پر نه خبروي چې تر څه د انتخابات رایم چولې نوي بیرته به پاغه ځین خپل پر دې ته خبر کی چې انتخابات رای وکی پازي کې به میک توسه د مړای خاورې تصپری.
د وری پشپاره سم چې د انتخاباتو تاریخي ورځ و. جواز خان د سهار په 2 بجو خپل د زړه ټوټه له خپلې میرمنې او مور سره په کور کې پریښوده او د کورنۍ ټول غړي له استثنا پرته له ځان سره د انتخاباتو حوزې ته بوتلل.
وامه خپل مور وای وامه کور والا وا داغه مې د مړی ته پریښوده. نور کاورونه مې وی کا خویاندې مې وی کا ویندیار مې وی دامه ټول موټر کې سره وکینول او زیت اولاړی. دا زنانا چې کومه وي د کلی دام په ډټسنې کې ولګلې موږ دا ژڼکي په ټریکټر په دغه چکرې بالو بتارې کې سوره شوې ده ټرک کې.
د جواز خان میرمنې ته هغه شپه په یاد ده چې دا او سپین سرې خواخي د سترغم ته په کور کې یوازې پاتې وي.
مو ته خدای صبر روچو غم خپل په ټټر کې وسو ته تور منه کړ نه خبر میرمن نه کړ نه خبر الهام خو کې پته شوای وازه وته پته شم با اس نه رایت چې نو نو د خین د خپل تر زمانه په د جنکای نو کړ خبر چې میک ته داسه واقعیت په خښو یدو واس ته کینوستې دوړه دوی چې کله د حرکت وروکو تلپینې وروکو چې میک درغل د خپل غوندونو خبر کړ چې داسه میک ته واقعیت په خښو.
اته دیش کلن جواز خان د تنۍ ولسوالۍ په ورژلي کلی کې اوسېږي. دای بسګر دی او په یو معمولی کور کې چې د یو غره له پاسه ودان دی استوګ نه لري. دای دنګ ځوان دی چې لنډه توره ګیره د یو عام افغان بڼه ورکوي. خوشمیرلې او په دقت خبرې ښیي چې عام افغانان نور نو هغه پخوانی ساده وګړي نه دي او تودو سیاسي تحولاتو بدل کړي دي.
احمد تکلو د ازادي رادیو د کال شخصیت تر اعلانې دوه څو منټه لمخه ما له جواز خان سره مرکه وکړه. په سر کې مې ځینې وپوښتل چې د افغانستان د کال غوره شخصیت خبر اورېدو وروسته احساسات څه دي؟
زویو دغه احساسات په زړه کې لرم چې مقصد یې موږ غوندې پاګل سړی یا مقصد یې موږ غوندې انپړه سړی. زه خو چین تعلیم نه لرم د بیا پورته د غرایزې سمې سړی دا داسې ځي ته نه ورسېږي
امکان لاره ما چې زه داسې افغانستان غوره شخصیت شم.
نه نو که تاسو اوس خو تاسو یاست، یعنی آزادی ریډیو تاسو اعلان کړی یاست افغانستان غوره شخصیت، تاسو فکر کوئ څه احساسات هم دي؟
بس خو ته خو یو رښتینی سړی امکان لري چې دغسې به ومه، خو زه په خپله دماغ کې په خپل زړه کې دا نه روښولم چې زه دا د افغانستان غوره شخصیت شم. یو انپوله سړی یم، بې تعلیمه سړی یم، خو بیا چې زه غوره شخصیت شم کله به په هغه غوندو چې
خو جواز خان صاحب تاسو چې کوم کار کړی دی کېدای سي هغه وجه وي چې کله انتخابات وو ستاسو لور مړه وه او د مرګ وروسته تاسو دا خبر پټ کړی او لاړاسته رای مو ورکړلې، د رای مرکز ته لاړاست، همدغه بنیاد دی چې ستاسو پر ډیموکراسۍ باندې دومره غټ یقین او عقیده ده؟
بس خو دا میږ داسې انګېري چې مقصد میږ دغه ته دا کومه واقعیا چې جوړه شوې وه دا خو میږ داسې مقصد دا نه و چې مقصد میږ به داسې دېټاپ کې راسېږي، خو میږ دغه فکر و په دماغ کې چې مقصد میږ دېغې انتخابات الزیتا جنونارته و میرا دېغې وینې نه دې دې جنګ نه دېغې مرحلې نه میږ ته دستړې شوې چې هر ورځ مارګ دی جوړ دی و ماین دای پلونا دو دینگا دی دینا تر آر وقت پسترگی که اوخ که راونه وید را می دیگن آوو چه مود اخپلا لرگانه دا واتشی که مزدیگار بی که مخامی داد زب خالی پس پراما خوزه با اوزان کازه کهو.
یعنی پا دیموکراسی باندی ستاسو دا دومری لوی اکیده و یکین ولی دی؟
و داغا یکین می پا داغا دایی که مقصد دا شایده چه تالویخ لسیزه تالویر لسیزه می گوالی پا دا تالویر لسیزه که و مینه بیلکول را پلین که از وانده یاد هغه څه شاید لرته مو چې امکان داسې لري کونه دا د نو په رایا کونه یو افغانستان ته یو داسې سړی جوړ شي کونه د افغانستان جنګ د منګول نه د وینې تیول نه د افغانستان بیا د یو جنګ بحران ته لوړنه شي.
نو نن چې تاسو دغه قرباني ورکړې او خپل لور مو په کور کې پرېښې او حوزې لتللې یاست رایې مو ورکړې، له دې وروسته چې نن کوم ملي حکومت جوړ شوی دی تاسو فکر کوئ چې ستاسو رائے پر ځای استعمال سولې وکړول شوې؟
دا خو داسې چاودای داسې چې زه خو چې کله د ملګرانو په خاص ورسه دا رائے وچولې یا په دې رائے کې دا رائے کې ډېر درغلی روغلا چې درغلی روغلا یا یو ډېر تغییر یو ډېر ګیلمان شوم بالکل دمره ګیلمان شوم چې زه یې دې کسونو سره نه شوم کنه تاسو خپل په ځان کې ماته ضرر کلا او بیا یې زه ډېر خوشحاله یم په ډېر فخر کوم چې مقصد افغانستان یو جنګ لیر دی جنګ کندې ته ونه غورځېده بېرته ژوندی شوی انشاءالله تعالی چې جنګ به کور کېږي زه بیا خوشحاله شم هغه د مخکې خفه کېدن چې و زه اوس بیا خوشحاله یم.
اوس تاسو د افغانستان د ازادي رېډیو د کال شخصیت سواست که نه جوړ سواست، نو ستاسو به راتلونکو انتخاباتو کې یعنی اوس به تاسو په راتلونکو کې د دیموکراسي ژغورنه یا خوندي کولو دپاره هم هغسې ژمن یې لکه پخوا چې واست؟
انشاءالله 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 تعالی که موږ ته د خپلې کورنۍ ته الله تعالی ژوند روکړی و او خپل کورنۍ نه او داسې خپل کام ته د زن اسخاط کوم چې مقصد په انتخاباتو کې د ګاټه دو په انتخاباتو کې نیچو سے پیدا دو مقصد افغانستان ته د یورپین کا بل مشر رزمی انشاءالله تعالی زبه دائمو په خلو چې تشی زبه دا بل چا ته یم خپل خپل کورنۍ نه چې دو انشاءالله تعالی د دې زیږې د تیار تاوم.
دا او جواز خان چې د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو د افغانستان د دې کال شخصیت اعلان کړی وو. د پښتونخوا سټونټ ارګنایزیشن غړو د جمعې په ورځ د پېښور پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت یې وغوښتل چې په فاټا کې اړنګ کړل شوي او تړل شوي ټولې تعلیمي ادارې دي ژر تر ژره جوړې او خلاصې کړي. په قبایلي سیمو کې په لسګونو تعلیمي ادارې ورانې کړل شوي چې له وجې په زرګونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په دې اړه له پېښوره د شبیر جان رپورټ اورو.
د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن غړو چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي جنسو او نیم قبایلي علاقو زده کوونکي شامل وو د حکومت نه د احتجاج د لارې غوښتنه وکړه چې دوی سره وزیر اعظم کوم د وړیا تعلیم لوزونه کړی دي هغه دې سرته ورسوي او کومې تعلیم ادارې چې په قبایلي سیمه کې په چودنو ړنګې کړې شوي دي یا د خراب امنیت له وجې بندې کړې شوي دي هغه دې بیا ودانې کړې شي. د دغه تنظیم یو غړی میرکلام وزیر په دې بابله مشال ریډو ته وویل،
نن چې دا کومه مونږ مظاهره کړې ده، دا مونږ د فاټا بنیادی تعلیم په حواله سره چې هلته چې کومه تعلیمي ادارې ورانې کړې شوې دي هغه د فورن سټیټ جوړې کړي، چې کومه بند تعلیمي ادارې دي هغه د هم خلاصې کړي او د فاټا سټوډنټانو ته فری ایجوکیشن ورکړې شي.
یو بل زده کوونکی حبیب وزیر وایي چې د نورو مرستو سره سره دی په خیبر پښتونخوا کې د لرو پرتو سیمو زده کوونکو ته د اوسېدو بندوبست یا هاسټل هم ورکړې شي. سلام خان مندوخیل ویل چې د تیرو وو شپې تو کالو راسي په پاکستان کې پښتنو سره د میرې مور سلوک روان دی او باید دا ودرولی شي.
په نړۍ کې ډېر جنگونه سوي دي، خو په هغو په جنگونو کې دا معاهده سره کړې دي چې تعلیمي ادارې به نه سره ورانو، خو ډېر بدبختانه دې سټیټ اول موږ پر ایجوکیشن باندې برید کړی دي، پس ونو موږ تعلیمي ادارې بربادي کړې دي، زموږ ماشومان یې وژل دي، زموږ ژبه غوڅوي، زموږ کلتور یې له منځه وړی دي، خو موږ دا وایو دا ارمان به هیڅ هم نشي پوره.
د پامل دا چې دغه زده کوونکو وینا وه، کچر د دوی د غوښتنې زر تر زره ونه منل شوي، نو دوی به د دې وروستو په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته او بیا د هغې وروستو اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اوري او سم خورستای ریپورت دی د دې غړی. نن د افغانستان په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې لمریز کال نوروز لومړی ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په خاطر خلک له وی ولایت بل ته په میلو ورځي. ننګرهار ته هم له بلابل ولایتونو څخه فرهنګي ځوانان ورغلي او د نوي کال لومړی شپه د موسیقي په اوریدو سره ولمانځله. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال بازومت عابد راکوي.
د ځوان سندرغاړي سید الله په غږ کې دا سندره د جلال آباد ښار له یوې حجرې څخه اورېدل کیږي، چرته چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ګڼ شمېر فرهنګیان د 1940 لمریز کال د نمانځلو په خاطر ننګرهار ته راغلي دي. د افغانستان د ملي غورځنګ مشر ډاکټر فیض محمد ځلان چې له کابل څخه د ګڼو فرهنګیانو په ملتیا ننګرهار ته راغلی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ژوند یو بل ستونزمن کال د تېرېدلو، د ستونزو او د کړاوونو او د ستړیا او د وستلو ورځ. دا مو همیشه بهر ننګرهار ته له ګڼو ملګرو سره چې د کندهار، هلمند، غزنی او دارنګه د کابل څخه راسره راغلي دي، د کلي ننګرهار د ګڼو فرهنګیانو سره چې تاسې هم برخه تاسې سره لمانځو، تر څو کولای شو د کال د لومړۍ ورځې څخه دغه روان کال سي نن شپه به لومړۍ ورځ ګرځي. دا کال خوشحالۍ باندې پیل کو او هیله لرو چې د پسرلي را تک مو هر کال د افغان ولس د پسرلي او د خوښۍ او د ګلونو څخه ډک وسی.
لیکوال او فرهنګپال نعیم افغان چې له کندهار څخه ننګرهار ته د خپلو ملګرو سره په چکر راغلی او په سندریز بندر کې ګډون کړي، مشال راډیو سره په خبرو کې تم سرګندوي چې روان کال به د سولې او امن کال وي.
موږ له کندهار څخه راغلي یو تقریبا 15 کسان یو. د کال لومړۍ ورځ په ننګرهار کې ده او موږ تمه لرو چې انشاءالله دا کال به د سولې او د امن او د افغانانو لپاره د خوشحالۍ کال وي او خدای یې همداسې وکړي.
د نوي لمریز کال لومړۍ شپه ننګرهار میشتو فرهنګیانو له نورو ولایتونو څخه د راغلو فرهنګیانو په ویاړ سندریزه کړې وه چې ځوان سندرغاړي سعید الله پکې تر ناوخته سروکي، ټپې او غزلی ویلی.
دیارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر زیارت پر ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو
دیارانو مشال